السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه په اولی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. سید قادر جلالوف د سټوډیو تخنیکی چارې سمبالوي. د دې خبری مجلې په راپورونو کې اوري چې د هند او پاکستان مشرانو د افغانستان د طبیعي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې ژمنه وکړه. نن دوشنبه ده، د کب یهود 11مه د مارچ 2مه. په خبری مجله کې دا راپور هم اوري چې امریکا وایي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کوي. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د پنجشیر سرپرست والی وایي له برف کوچونو لاندې تر دې دمه د 196 کسانو مړي راایستل سوي. د افغانستان حکومت د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماتانو د نیول کېدو له کبله اسلام آباد ته سخت احتجاج کړی دی. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره د تهران پر اټومي پروګرام نن د خبرو بل پړاو پیل کړي. د پنجشیر سرپرست والی وایي له برف کوچونو لاندې تر دې دمه د 196 کسانو مړي راایستل سوي دي. عبدالرحمن کبیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په پنجشیر کې د برف کوچونو له کبله 200 کسان مړه سوي دي. ښاغلي کبیر زیاته کړه چې د نورو شاوخوا 100 کسانو مړي لا هم تر واورو لاندې پاتې دي. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وویل چې د پنجشیر په برف کوچونو کې د انساني تلفاتو شمیر 196 کسانو ته رسیدلی دی. د افغانستان حکومت د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماتانو د نیول کېدو له کبله اسلام آباد ته سخت احتجاج کړی دی. د راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې د افغانستان د جنرال قونسلګری څلور ډیپلوماتان ونیول او د 2 ساعتونو لپاره یې په توقیف کې وساتل. په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین پرون د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سو او له دې کبله د افغانستان د حکومت سخت احتجاج ور وسپارل سو. د هرات امنیه قومندان وایي هغه ډلې چې د هرات د بې امنه کولو هڅه کوي د سیمې استخبارات ملاتړ کوي. په تیر یو کال کې د هرات له مرکز د ولسوالۍ څخه د وسلوالو موټر سایکل سپرو لخوا د تنظیم سویو وژنو راپورونه ورکړل سوي او په دې بهیر کې د دولتي ادارو ملکي او پوځي مامورین او عام خلک په نشه شول. د هرات امنیه قومندان جنرال عبدالمجید روزی له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل دغه ډلې د سیمې د استخباراتي ادارو له همکاري پرته فعالیت نسي کولی. د سیمې له استخباراتو مې هدف یوازې ایران او ترکمنستان نه دی. که مستقیم ووایم، د پاکستان استخبارات او هغه تروریستي ډلې چې له پاکستان افغانستان ته نوځي یوازې په هلمند او کندهار کې فعال نه دي، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دې شبکه فعاله ده. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د تهران پر اټومي پروګرام نن د خبرو بل پړاو پیل کړي. د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونیز به هم په سویس کې په دغو خبرو کې برخه واخلي. امریکایي چارواکي وایي د واشنگټن او تهران ترمنځ خبرو پرمختګ کړی خو لا هم سخت مسایل پر خپل ځای پاتې دي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واشنگټن ته ورسید. په پام کې ده چې نتنیاهو د سه‌شنبې په ورځ اسرائیل ته د ایران د اټومي پروګرام د احتمالي ګواښونو په اړه د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا وینا د کانګرس د استازو د جرګې د جمهوریت غوښتونکو غړو له غوښتنې سره سم پلان شوی ده. د پریکړې چې په اړه یې سپینې ماڼۍ ته له مخکې خبر نه ورکړل سوی ولسمشر باراک اوباما په غوسه کړی دی. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په جنیوا کې خبري وکړي. د اوکراین په ختیځ کې روان وضعیت او د جمی پورس د مسکو په مرکزی برخه کې د کرملین د انتقاد کوونکی بوریس نیمتسوف وژنه به د دوی د خبرو په اجنډا کې شامل وي. جان کیری پرون د نیمتسوف د وژنې په باب د بشپړو شفافو او حقيقي تیرونو غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې په مسکو کې په لسګونو زره کسانو د هغه د وژنې په ویر کې لاریون وکړ. د روسیې پولیسو د اوکراین د پارلمان یو غړی پرون د هغه لاریون له پیل مخکې ونیوی چې د کرملین د منتقد سیاستوال بوریس نیمتسوف په یاد په مسکو کې ترسره سو. اولکسی هونچارینکو وروسته له توقیف څخه خوشی سو خو ورته ویل سوي چې باید نن محکمې ته حاضر سي. د هونچارینکو مدافع وکیل پرون ویل دا امکان اوس هم شته چې موکلې بندي سي. او د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړ کې ټاکل شوی سبا د ایرلند او جنوبي افریقا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راووزي. په پرونی لوبو کې پاکستان د شلو منډو په توپیر زیمبابوې ته ماتې ورکړه او سریلانکا انګلستان په 9 وکټو مات کړ.
د سلام پوراندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو د هیواد سولې خارونو د هوا حالات ته په کتو سره نن و په غزنی کې هوا تر ټولو سړه وی. په غزنی کې به اسمان بریز وی، د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه منفی و. په کابل کې به اسمان وریز وی، د تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 3. هرات کې به اسمان ځای ځای وریز وی، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2. کندهار کې به هم د نورو خارونو په شان اسمان وریز وی، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 1. مزار شریف کې اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 4. او جلال آباد کې اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د هند او پاکستان مشرانو د افغانستان د طبي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې ژمنه وکړه. اجرایا رئیس وایي وروستیو طبي پیښو د افغانستان 9 ولایتونو کې ځنونه اړولي. خدای وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
در ولایات کشور رسیدگی های لازم صورت گرفته. گفته میتونیم که از لحاظ تکنیکی که اوضاع زیر کنټرول.
امریکایي چارواکي وایي د افغان حکومت د وسله والو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کوي. د اسرایل صدر اعظم امریکا ته ورسېد او ټاکل سوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپلې اندېښنې له کانګرس سره شریکې کړي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واوري.
ټول افغانستان کې کاروبارونه ضعیف وو، ځکه شپږ میاشتې انتخاباتو خل بیکاره کړه، هغې نه وروسته کابینې خل بیکاره کړه.
دا خبري مجله تر اونیمو بجو ده. د هند او پاکستان مشرانو د افغانستان د طبي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره چمتووالی شوولی. د هند او پاکستان صدر زمانو نریندر مودی او نواز شریف افغان ولسمشر ته په جلا پیغامونو کې د دې مصیبت په نتیجه کې د انساني تلفاتو له کبله خواخوږي څرګنده کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د شامی پروز ویل چې په وروستیو طبي پیښو کې 216 کسان مړه سوي، خو دغه ارقام په بدلی دوري. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی د شنبه ورځې په ماښام وویل چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له منظمې همکارۍ پرته د طبي پیښو د زیانونو د جبران په برخه کې اساسي ګامونه نشي اخیستلی. له دې څرګندونو یوازې 2 ساعته وروسته د هند او پاکستان مشرانو ښاغلي غنی ته ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره مرستې ته تیار دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی افغان ولسمشر ته په خپل پیغام کې وویل هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان له غوښتنې سره سم د اړو خلکو د ژغورنې او د زیانمنو خلکو د کورنی ژوند د بیا رغونې په برخو کې مرسته وکړي. د هند اکونومیک ټایمز ورځپاڼې د راپور لمخې ښاغلی مودی ویلي چې په افغانستان کې خپل سفیر ته امر کړی چې د ولسمشر غنی له هدایت سره سم د مرستو په عملیاتو کې برخه واخلي. د هند صدر اعظم په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د انساني تلفاتو له کبله سخت خواشینی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ولسمشر غنی ته په خپل پیغام کې لیکلي چې د پاکستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې ته هدایت ورکړی چې د افغانستان د طبي پیښو له زیانمنو کورنیو سره د څومره مرستې چې په وسې پوره وي نه سپموي. د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي شریف یادونه کړې چې له دې مخکې د پاکستان د مرستو 2 محمولې هم د حواله لارې افغانستان ته استول شوي دي. د هند او پاکستان د مرستو لژمنو یو ورځ مخکې افغان ولسمشر د نورو طبي پیښو په اړه خبرداری ورکړ.
خسارات وارده از این حوادث ما را در وسط مدت با مشکلات جرمی
د دې پیښو زیانونه به موږ له منځمهال او جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په اکثرو سیمو کې زموږ د هیوادوالو باغونه او کروندې ویجاړې شوې دي، څاروي له منځه تللي او کورونه ړنګ شوي. د طبي پیښو خطر له منځه نه دی تللی او له بده مرغه د ورته مصیبتونو د پیښېدو اټکل کیږي.
قابل پیش بینی است.
ښاغلی غنی په خپلو څرګندونو کې همداراز وویل چې د برف کوچونو او سیلابونو له کبله د هیواد په 19 ولایتونو کې خلک زیانمن شوي او زیاته یې کړه چې ټول 216 خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی او 143 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې تر ټولو زیات تلفات په پنجشیر ولایت کې پیښ شوي دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د دولتي کمیسیون په غونډه کې وویل چې په پنجشیر کې د برف کوچونو له بالا د مړیو شمیر 196 تر رسیدلی. لدی پیښو وروسته د افغانستان حکومت د جمعې ورځې په ماښام 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړ.
په افغانستان کې د درنو واورو او بارانونو د اورېدو له امله زیانمنو کسانو ته د مرستې رسولو بهیر دوام لري. د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې خبر اعلان کړ چې د تیرو ورځو د برف کوچونو او سیلابونو له کبله په 9 ولایتونو کې د تلفاتو شمیر 311 تنو ته رسیدلی دی. بلخوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي چې لا هم د نورو واورو د اورېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. حمیده هارون عثمان په دې اړه رپورټ لري.
وروستیو درنو واورو او ورختونو له انساني تلفاتو سربېره یو شمېر مالی زیانونه هم خلکو ته اړولې دي. په دې ترڅ کې کارباندې ورانی شوي، پلونه، پلچکونه او سرکونه هم ویجاړ شوي دي. د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وویل د وروستیو ورختونو د مالی او ځاني زیان اټکل امکان نه لري، خو په دې اړه څېړنې دوام لري. خغلی عبدالله وای کته هم چې لزیانمنو خلکو سره کورنۍ او نړیوال مرستې شوي، خو دغه کسان لا زیات مرستو ته اړتیا لري.
در ولایات کشور رسیدگی های لازم صورت گرفته،
ده هیواد ولایتونو ته لازم رسیدگی شوی، یعنی ویل شو چې له تخنیکی اړخه او ذاتر کنټرول لاندې ده. د افغانستان نړیوال ملاتړ یو دوستان چې موږ سره مرسته کړي، موږ ټول د هیواد د خلکو وضعیت ته د پاملرنې په فکر یو چې ان شاء الله وکړای شو یو انداز ستونزو ته چې خلک ورسره مخ شوی ورسیږو.
مشکلاتی کې بر مردم ما در ولایت مختلف عاید شوه با او رسیدگی صورت بگیره.
خغلی عبدالله وای د ورستیو برف کوچونو لامل په پنچیر ولایت کې 1390، په بدخشان کې 40، پروان کې 14، 12 کسه نورستان کې او 3 اویا تنه هم په 14 نورو ولایتونو کې مړ شوي دي. دا لومړی ځل نه ده چې د طبیعي پیښو له امله ډېر شمېر کسان مري، بلکې په خاطر دې د بدخشان په ارګو کې د ځمکې د ښویېدو له امله ډېر شمېر کسان مړه شول. د دغه پیښو زیانمن کسان شکایت کوي چې له دوی سره لازمې مرستې نه کېږي. په عین حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي خبرداری ورکوي چې د نورو ورختونو او تلفاتو امکان هم شته. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس آزادۍ راډیو ته وویل چې تر دې دمه د لارو د بندښ له امله زیانمنو سیمو ته مرستې رسیدلې نه دي.
افغانستان یو زغرنی هیواد دی، د درنو واورو د ورېدو احتمال لا اوس هم شته، د سخت ورختونو احتمال هم شته او د تلفاتو او زیانونو احتمال هم. کومې مرستې چې د افغانستان دولت په واک کې وي خلکو ته رسیدلي، هغه کسان چې د واورو په محاصره کې دي هغوی ته د هوا له لارې رسیږي، او نورې مرستې چې باید د ځمکې له لارې رسیدلی وای د ځمکنیو لارو د بندېدو له امله رسیدلي نه دي.
بلخوا اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي باید له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې هغه سیمې وارزوي چې د احتمالي پیښو ګواښ پکشته، تر څو د راتلونکو تلفاتو او زیانونو مخه څه ناڅه ونیول شي. خلک هم په دې باور دي که څه هم چې د طبیعي پیښو مخنیوی امکان نه لري، خو حکومت باید تر یوه بریده د بیړنیو پیښو لپاره تیاری ولري، تر څو د انساني ناورین د رامنځته کېدو مخه یې نیولې وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د پنشیر روسي طبي پیښه ټول افغانانو ته د غم ورده او په کار ده چې له زیانمنو کسانو سره پوره مرسته وشي. نیمونه افغان له کندهار په خپل پیغام کې لیکي د پنشیر روسي طبي پیښه د ټول افغانانو لپاره د غم ورده او په کار ده چې له زیانمنو کسانو سره پوره مرسته وشي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه هغه مرسته چې د روسیو طبي پیښو له زیانمنو سره کیږي باید په دقت او ایمانداری هغوی ته وسپارل شي. فضل رحمان اساق له هلمنده ولسمشر محمد اشرف غنی باید هغو کسانو ته سخته سزا ورکړي چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي. ضیاءالدین له بدخشانه په مرکز فیض آباد کې خوراکي او نور لومړني مواد په کافي اندازه نه پیدا کیږي، بل دا چې بیې هم لوړې شوې دي. محمد له کندهار لیکي ولسمشر باید د کندهار برېښنا ته پام وکړي چې نن سبا د برېښنا پرچاوي زیاته ده او چارواکو د برېښنا د سمولو وعدې ډېرې وکړي مګر په عمل کې هیڅ. امنه له پکتیکا څخه په خپل پیغام کې لیکي له ستونزو سره سره بیا هم خپل تعلیم کوم او هیله من یم چې په دې ولایت کې انجونو ته نور هم د تعلیم زمینه برابره شي. او نعمت الله له کندهار په خپل استولي پیغام کې لیکي د کندهار په ښوونځیو کې په کافي اندازه کتابونه نه دي راکړل شوي او نور امکانات مهم کم دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ورې په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې سوې. د پنشیر سرپرست ولی وی لبر کوچنو لاندې تر دې دمه د یو سلو شپږنیو کسانو مړی راایستل سوي دي. د افغانستان حکومت د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو د نیول کېدو له کبله اسلام آباد ته سخت احتجاج کړی. د هرات امنیه قومندان وایي هغه ډلې چې د هرات د بې امنه کولو هڅه کوي د سیمې استخباراتي ملاتړ کوي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د تهران پر اټومي پروګرام نن د خبرو بل پړاو پیل کړی. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو واشنگټن ته ورسید. دوی به هم د ایران پر اټومي پروګرام د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په جنیوا کې خبري وکړي. د اوکراین په ختیځ کې روان وضعیت او د جمی پورز د مسکو په مرکزی برخه کې د کرملین د انتقاد کوونکی بوریس نیمتسوف وژنه به د دوی د خبرو په اجنډا کې شامل وي. د روسي پولیسو د اوکراین د پارلمان یو غړی پرون د هغه لاریون له پیل مخکې ونیوی چې د کرملین د منتقد سیاستوال بوریس نیمتسوف په یاد په مسکو کې ترسره شو. او د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړ کې ټاکل شوی چې سبا د ایرلند او جنوبی افریقا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووزي. مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو واوریدل. او سم ملالی بشیر نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان د پولیسو لپاره د مالی مرستو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله وايي د افغانستان حکومت او نړیوال ملاتړ یې فکر کوي چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یا یو ان ډی پی څخه په څه ډول د هغه مالی مرستې د صندوق ته سمبالولو چارې ترلاسه کړي چې ورڅخه د افغان پولیسو ماشونه هم ورکول کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي له دې پیسو څخه چې له کاله 1500 میلیونه ډالر کیږي او د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یا یو ان ډی پی لخوا سمبالیږي د پولیسو ماشونه نه امتیازات او نور مصارف ورکول کیږي. د مقالې په وینا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو ان ډی پی څخه د دې صندوق ته سمبالولو چارې د اخستلو د شپږ میاشتنی ضرب الاجل ملاتړ کړی دی. دا اقدام د هغو هڅو برخه ده چې د افغانستان حکومت غواړي نور مالی مرستې د حکومت لخوا اداره شي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي نړیوال مرستندوی هیوادونه اندیشمن دي چې آیا د افغانستان حکومت دا ظرفیت لري چې د بهرنیو هیوادونو د مرستو په سمه توګه نظارت وکړي او آیا د یو اطمینانی انتقال لپاره په کار تستاکنه. یو امریکایي جنرال ټوډ سیمونایټ چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د امنیتي چارو د انتقال مسؤل دی وایي په افغانستان کې بهرني سفیران به په راتلونکو کې د دې صندوق په اړه د پریکړې لپاره له ولسمشر غنی سره وویني. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان شذینه پولیسو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې وایي دا شذې په خپل ټولنه کې له ځینو ناوړه دودونو سره مخامخ دي. مقاله د یو افغان شذینه پولیسي پروینې په قصه پیلېږي چې په 2014 کال کې د وسلوالو کسانو لخوا په یو لس ډزو وشتلو سره ووژل شو. پروینې په 2014 کال کې د وژل شوی شپږو شذینه پولیسو څخه یو و. مقاله زیاتوي چې د د پر وړاندې د تشدد نظریه نه یوازې د طالبانو و بلکې دا په ټوله کې د افغان ټولنې یو لوی برخه ده. مقاله په یو پښتنه سره پر وړاندې د چوي اوس چې بهرني ځواکونه او ورسره مالی مرستې له افغانستانه وځي له لویدز او د ارزښتونو سره له مخامختیا وروسته د هیواد څومره تغیر کړی دي او آیا د شذو د مقام په اړه په افغان ټولنه کې بهرنیو نظریو کوم ځای نیولې دي کنه. مقاله وايي د طالبانو د حکومت له ختمېدو وروسته په 2001 کال کې افغان شذې د نړۍ پر کچه په ډیر ستونزمن حالت کې وې. تعلیم او روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسي نه درلود. خو څوار لس کال وروسته شود لپاره د پرمختګ مواقعسته. خو د مقاله په وینا اوس هم افغان شذینه پولیسو ته په شسترګنه کتل کیږي. خلک د دوی په حق له غلط فکر کوي او ویل کیږي دوی خپل کورنۍ شرموي. له همدې کبله د مقاله په وینا هغه شذې چې لږ زده کړې لري او یا ډېری بې وزلې وي له پولیسو سره کار کوي. مقاله وايي د لویدز مرستندوی هوادونو لخوا هم د دوی غشتونو ته ځانګړي پام نه دی سوی. مقاله د مثال په توګه وايي چې د شذو لپاره په حوزو کې د کالو بدلولو جلا خوني نسته. شذینه پولیسي نه غواړي خپل کورونو څخه د پولیسو په یونیفورم کې کار ته ولاړ شي. مقاله زیاتوي کله چې شذینه پولیسي د خپل نارینه همکارانو لخوا له جنسي ځورونی سره مخامخ کیږي دوی په قانوني توګه د هغوی پر خلاف هیڅ هم نسی کولای ځکه چې د شکایتو داسې سیستم نسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري چې تر او بجو ډیر شو دقیقو دوام لري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې واشنگټن د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او وایي د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې به د سولې قرباني نسي. پی مایکل مکینلی پرون په کابل کې خبرلانو ته ویل امریکا به هیڅکله هم له افغانستان ونه وځي. شغلی مکینلی ډاډ ورکړ چې واشنگټن به د افغانستان د امنیت او د ښځو د حقونو په برخه کې زیاته پانګونه وکړي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
امریکایي چارواکي د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې پیل کېدونکو خبرو ته هیله من بریښي او وایي چې هیواد یې له دغې پروسې څخه ملاتړ کوي. په کابل کې د امریکا سفیر هغو اندېښنو ته په کتو وایي چې افغان حکومت به د تیرو دیارلسو کلونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نه کړي او په دې اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. پی مایکل مککن لټینګار وکړ چې هیواد د افغان حکومت او خلکو سره د دغو لاسته راوړنو په ساتلو کې ژمن دی او د افغانستان راتلونکي ته په نیک نظر ګوري.
Let me make clear from the start that the reconciliation
د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ملکیت دی. موږ تل په زغرده ویلي چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره تل د سولې له خبرو او یوې سولیزې لارې ملاتړ کوو. افغان حکومت د مخالفانو سره د سولې په خبرو کې په خپلو اهدافو او نظریاتو کې ویلي چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو حقونه او د څو وروستیو کلونو لاسته راوړنې هغه موارد دي چې جوړ جاړی به پرې ونه شي. له ښځو څخه زموږ ملاتړ قوي دی او په راتلونکي کلونو کې به هم پر خپل ځای وي. تاسو فساد ته اشاره کړی. هو، فساد د اندېښنې وړ یوه موضوع ده.
په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر په داسې حال کې د افغان حکومت د تیرو دیارلسو کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي چې وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته لاله وړاندې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو شرط یې ښیي. خو په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر وایي چې امریکا به هیڅکله هم له افغانستانه ونه وځي او د افغانستان په بیا رغونه او د امنیت پر راوستلو کې به له دې هیواد سره خپلو میلیارډونو ډالرو مرستو ته دوام ورکړي.
But I would like to put it in the context of
بیا هم غواړم چې د دوه اړخیزو اړیکو خپل اوږدمهاله ژمنو په اړه خبرې وکړم چې زموږ همکاري به په افغانستان کې په امنیتي او پراختیایي برخو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت دوام وکړي او د پروموټ پروګرام چې لګښي میلیارډونو ډالرو ته رسیږي زموږ له دغو مرستو څخه دي چې تر راتلونکو کلونو پورې به دوام وکړي او امریکا به افغانستان یوازې پرې نه کړي.
د غندښنې د مارچ په لومړۍ نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې د افغان میرمنو څخه د ملاتړ د اعلان په غونډه کې یو ځل بیا مطرح شوې. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو سراسري کمپاین پیل کړي. دی وایي له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون پلی سي او له افغان حکومت غواړي چې افغان ښځو سره د عدالت د تامین په برخه کې د افغانستان په عدلي او قضایي نظام کې اصلاحات راولي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه سپو هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د سپین ماڼۍ له تر سره سره واشنگټن ته تللی او ټاکل شوی چې سبا د ایران د اټومي پروګرام په اړه کانګرس ته وینا وکړي. نتانیاهو چې په راتلونکو دوه اونیو کې د اسرائیل په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي، د خپل سفر هدف تر سیاستونو لوړ او ځان یې د اسرائیلیانو د حقونو ساتونکی بللی دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اوریدلی سي.
د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو الوتکه پرون په داسې حال کې له تل ابیب څخه واشنگټن ته والوته چې د دې سفر له کبله د ولسمشر باراک اوباما نارضایتي پر ځای پاتې ده. ټاکل شوی چې نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سه شنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. د پلان شوی وینا د دواړو متحدانو ترمنځ اړیکې د خرابۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. اسرائیل ویره لري چې د ایران په اړه د ولسمشر اوباما ډیپلوماسي به چې له مخې یو توافق ته د رسیدو لپاره د مارچ د میاشتې پای مهلت ټاکل شوی، تهران د اټومي وسلې خاوند کړي. په داسې حال کې چې تهران دا ادعا رد کړې ده. نتانیاهو چې ټاکل شوی د جمهوری غوښتونکو ګوند په بلنه د سه شنبه په ورځ د اسرائیل د اندېښنو په اړه کانګرس ته وینا وکړي د اوباما اداره په غوسه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي د دې وینا په اړه سپینې ماڼۍ ته له مخکې خبر نه دی ورکړل شوی او دا پریکړه یې له معمولو تشریفاتو سرغړونه ده. د دې اونۍ په پایل کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس وویل چې کانګرس ته د نتانیاهو د وینا د پلان له کبله رامنځته شوی حالت د امریکا او اسرائیلو اړیکې زیانمنولی شي، خو نتانیاهو چې د مارچ په 18مه د اسرائیلو پر روانو انتخاباتو کې یو ځل بیا کاندید دی، د تل ابیب په هوایي ډګر کې الوتکې ته له پورته کېدو مخکې خپل سفر تر سیاستونو اوچت او ځان یې د یهود قوم د حقونو ټینګ مدافع وباله.
אני יוצא לוושינגטון בשליחות גורלית, אפילו היסטורית. אני מרגיש שאני שליח.
זה וושינגטון טאפ מהם, או הטא תאריכי ממוריית רוואניים. احساس کوم چې د ټولو اسرائیلیانو او د ټولو يهود ملت استازایم، حتی هغه چې له ما سره موافق نه دي. زه د اسرائیلیانو د امنیت، د هیواد د برخلیک او د خپل خلکو لپاره صادقانه اندېښنه احساسوم. زه به زموږ د راتلونکي لپاره هر هغه کار وکړم چې په واس کې مې دي. امریکایي چارواکي ویره لري چې کانګرس ته د نتانیاهو وینا ښایي د ایران په اړه روانې ډیپلوماسۍ ته زیان واړوي، خو څارونکي وایي چې د انتخاباتو په درشل کې واشنگټن ته د نتانیاهو سفر په ډېرې استادۍ سره پلان شوی او ښایي د ته ډېرې رایې راوړي. اسرائیلی مشرانو له دې مخکې تل هڅه کوله چې له ډیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو سره په اړیکو کې انډول وساتي، خو ښکاري چې کانګرس ته د اسرائیلو د مشر وینا ښایي د نتانیاهو د حکومت او ډیموکرات ګوند په اړیکو کې واټن رامنځته کړي. د غیر رسمي اټکلونو له مخې ښایي د کانګرس څخه باندې شل او حتی تر دې هم زیات ډیموکرات غړي د نتانیاهو وینا تحریم کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه امن الله کامران د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ نه تاسره مخاطب یم. دلته په لوګر ولایت کې خلک په غیر قانوني توګه قانون ته لاسرسی لري او قانون له سپړي او په غیر قانوني توګه په غرو په لارو اړي. زما له اړوند ارګانو څخه هیله ده چې دغه کار زر تر زر هغه وکړي. وسلام.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدئ. تاسو سهارنی خبری مجلې ته غوښیست.
د ژوند رنگونه
تاسو مونږ را ته واخلې د کم ځای
نو مې واحد الله د صاحب او د لغمانیم
څه کوي او دغه دکان می چی دی؟
دلته خو تقریبا د څلور کال کېږي د تارو کاروبار کوو.
یعنی دا د ماشين تارو نه دي؟
مونږ سره ماشين تارو نه اکثره شته، خو اصلا مونږ کاروبار د سوند دی، سوند خامک تار.
زه خبر يم چې یو ډول سوند دي چې هغه یو ډول چنجه دی، هغه پیدا کوي
هغه ریخم هغه ته وایي، هغه ریخم مونږ چې کم دی هغه نه
ریخم نه یو ډول سوند جوړي،
بل سوند هم جوړيږي. په سوند کې هم استعماليږي ولې کم
ریخم تاسو نه لرې؟
ریخم فعلا نه لرونه هغه اصلا کمیاف دي. په کابل کې دا سړیر نه پیدا کیږي، ځکه هغه نه اکثره په تعویزونو کې دسمالونه ترینه جوړیږي. داسې خلوکس دسمالونه چې نخ وی ټول کنه یا ریخم وی ډیر نرم وي.
تعویزونه ملایانی چې کوي هغه
تعویز کې هو هغه اکثره ملایانی چې کوم دی هغه تعویزونه لپاره استعمالوي.
انسان په خپل د کله تعویز کړه
والا قرب خپل می تعویز نه کړای نه
ځینی خو چې پچا مین شي تعویزونه
کوي. تعویزونه کوي بالکل
نو مې شوې نه
په حال مې شوې نه من
دا خاو ما اوریدلی وای مینا د ملا په تعویز نه کیږي، خفه نشي وای دا د مدری او د منګور خبره نه ده.
منګور نه ده بالکل، دا خبره
نو کار مو څنګه ده؟ خوشاله ور سره
الحمدلله کار خو مخه ده، خو صرف د درینوی کال کاروبارونه عموما ضعیف وکنه. پټوله څو غنه پټوله افغانستان کې کاروبارونه ضعیف وو، چې کشپګ میاشت انتخاباته خل به کار کړه، غین روسه کابینه خل به کار کړه، نو تر اوسه پورې دا د جمعې ده ووري دي کاروبارونه سست
او لام نیمه کابینه پاتې
لام نیمه کابینه پاتې ده. خو
لري دې تاسو بیا دلته خرڅوي کا غټو غټو دکانونو ته لګي؟
اصلا د سید دلته مونږ هم د خرڅو کنه نور ولایاتو ته مونږ مالونه ورکو. ولایات ولام دی خپل کابل کې چې لوکل کمپنیان فیکټریان دي، کارخانه دي، دا ګلدوزی کوي کنه ماشینونه دی، اوی نو اغه ته هم مالونه ورکو او ولایاتو ته اکثریت مالونه ورکو.
داسې قراردادونه لري؟
قراردادونه په حساب نشته، دومره اغه کمپنیان ولا خپل خریداري کوي راځي دلته.
ته ځوانه می زلمی نو درس مرس نه وای ټول وخت په دکان کې تیروي؟
درس وایم الحمدلله، دولسم نه فارغ شوم دغه درس کاله، هغه نه علاوه نو زلمې دی ان شاء الله چلور نوې کال ته کوم پونتون کې داخله وکم اډمیشن وکم.
بس خوشاله سي ډیر
تام چونان مننه.
داوا د ژوند رنگونه د ورکو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل سي. اوسنۍ خبری مجله د غلطه پېترستیږي دویمه سهارنۍ خبری مجله چې د سهار تر اتو بجو دوام کوي له ستر فروغ نه